سلامونه ستړي مشه د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته خراج لاست وایم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي نن جمعه ده د 14 کال د سلواغې 28مه د 2022 کال د فبروري 11مه پیل په خبرونو کو. ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي. رویټرز خبري اژانس پور لمخید مرستو د موقتی پروګرامي د دې لپاره د چي د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې آزاد شي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی ده. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابر زیات شوی دی. راپور وایي د اگست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلې چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې په خوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 اټکلې د خو اوس 4000 ته رسیږي. د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروې لومړی او افغانستان وروسته راوسته ده. د افغانستان ترڅنګ کانګو، مرکزی افریقا، سوریا، ترکمنستان، چاد، لاوس، استوایی گینیا او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلي دي. اکونومیست مجله د خپل لیست په ترتیبولو کې د انتخاباتو، د ګوندونو د تعدد، د حکومتونو د اجراءاتو، سیاسي کلتور او مشارکت او همدارس د مدني ازادیو په شان شاخصونه په پام کې نیسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربایک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقه د احیا په اړه خبري ورستی پړاو ته رسیدي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقه پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندې کړي. د پاین حال کې ویل د ایران لپاره مهمه ده چې جوړجاړی ته لیوالتیا وخی او خبرو ته کینی. اغلی بربوک د سرګندونې په طلبیب کې خپل اسرائیلی ساری یایر لاپیت سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي. په داسې حال کې چې او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداري ورکړ چې د اوکراین کړکیچ ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي. خوالي جانسن دا خبرداري د ناټو په مرکز بروسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل جګړه به یو ناورین رامنځته کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفی 15. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 4. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 1. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15.
خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې اوري چې په وروستیو ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوې. طالبان یې په اړه څه وایي؟
تېر تفچانو په ضد باندې زموږ مبارزه هم جدي ده. تېر یو میاشت کې ولس پیښې داسې اختطاف موږ شنډې کړې.
روسي چارواکي وایي طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماتان لیږلي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړي. یو بریتانیایي پلاوی کابل ته تللی و د بشري مرستو په اړه هم خبرې کړي، خو له طالبانو یې څه غوښتي.
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري.
په دې اړه هم اوري چې په فراه کې ګڼ خلک شکایت کوي چې جنگ جګړو کې کورونه وران شوي.
دوه سو کور چې په سوي دغه کورونه بیا ځای ډېر غدا چې ورته وګوره دغه د منطقې چې په سوي دی په خپله ماته ورور منه دوه سره راته څنګه چې په کړي اس را 15 لک شپږ لک افغانۍ سره نو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته په ورستیو ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیات شوې دي. طالب چارواکي وایي چې د یرغمل نیونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي. تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
افغانستان کې د برمتګرۍ لڅو پر لپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تفچانو په ضد باندې زموږ مبارزه جدي ده. دا د ډیرو اختطافچانو عاملین اکثرا نیول سوي دي او وسم لټه روان ده، ځین نورم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغه سینې ول سوي دي زندان ته لګول سوي. په تیر یو میاشت کې ول سپیکي دا سي اختطاف موږ شندې کړی دي چې اساسا یو به تم کسان پیدا کړی نورم هڅه روانه ده ان شاء الله دي په دې دي په ځی باندې ډېر ګړندې کامونه اخیستل کېږي. په نږدې راتلونکي کې به وګورئ چې دغه پروسه د اختطافچانو شنډ سي او امنیت په دې برخه کې کامل شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته لدی وباشه چې پیسې هم ورڅخه اخیستې وي. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یو ونې وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. همداراز راپور نوای چې د غزنی پوهنتون د شرایطو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمی چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تښتونکو له لوري وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوی چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارس رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یو ورنی وړاندې د کابل ښار ته څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پرزاد د برمتکیدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارول دي. په داس حال کې چې ادعا کیږي چې طالبانو به د شزي تشتولي وي، طالبان دا ادعا ردوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
ازادي رادیو تاغه غست د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماټان استولې چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړی. د طالبانو له واکمنیدو سره سره لا هم په نړۍ کې د افغانستان سفیران او ډیپلوماټان هغه کسان دي چې په خوانی حکومت ګمارلی وو، ځکه چې لایڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. اسمت څاروان ته به بیا موږ شو
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالب چارواکي نغواړي چې په مسکو کې سفیر لري کړی، خو له روسیې غواړي د افغانستان په سفارت کې یو شمېر نور ډیپلوماټان ومني. د تاس خبري اژانس راپور لمخې کابلوف ازویستیا ورسپانې ته وویل د افغانستان اوسنۍ یو چارواکو ورڅخه غوښتي چې دوه یا درې نور ډیپلوماټان ومني. لطفا لدی خبر اوسئ چې دا یو اضافي معمول دی، دوی په دې لټه کې نه دي چې اوسنۍ سفیر لري کړی. کابلوف دا هم وویل تایید ویچه د طالبانو ډیپلوماټان راځي لدی استبا د افغان مشرتابه او د حقوق د سفارت داخلي چاروي دوی به په دې کار کې لاسوهنه ونه کړی. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازي تاس خبري اژانس ته ویلي و چې مسکو دا حقیقت نه ردوي چې کابل ممکن په روسیه کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د پرسونلو د زیاتولو لپاره څو تنه د لوړې کچې یا د منځوي کچې ډیپلوماټان ورولي شي. سره لدی چې د اشرف غنی په مشه د افغانستان جمهوریت نظام د تیر میلادي کال د اگست په 15مه وپرسید، خو لا هم د تیر حکومت له لوري ګمارل شوی سفیران او ډیپلوماټان دندو ته دوام ورکوي. طالبان ادعا کوي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې له سفیرانو او ډیپلوماټانو سره تماس لري، خو اکثره سفیران وایي چې د طالبانو د حکومت استازي توپ نه کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د کرنی او خوړو اداره وایي هڅه کوي سکهال په افغانستان کې میلیونونو خلکو ته مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماسو د ریپورتونو په اساس حاضر دمه 40 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د مرسل زازی په ریپورت کې.
په په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په روان کال کې یې هدف دا دی چې له 9 میلیونو افغانانو سره مرستې وکړي. د ادارې پرون پنځشنبه په خپل ټویټر پاڼه وکړل د افغانستان ډیرو لرو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د مؤسسو شمیرنې ښیي چې دا وخت 24 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په وروستیو ورځو کې یو وار بیا د افغان ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ د ډېرېدو خبرداری ورکړی دی. یونیسف ویلي چې که فوري اقدامات ونه شي ممکن 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه شي. د تیر میلادي کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له لوري د کابل نیول کېدو وروسته افغانستان ته د نړیوالې ټولنې مرستې تقریبا په ټپه ودرېدې چې په نتیجه کې یې بېوزلي خورا زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم سخت زیانمن شو. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړې سرمفتش ادارې سیګار د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نړیوال بانک پر اساس د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د زول شوی حکومت کابو 15% عمومي لګښتونه د نړیوالو مرستندویانو له لوري برابرېدل. سیګار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا او شریکانو یې طالبانو ته خبرداري ورکړی و چې که یې په زور ځان وخت ورسوو دومره مرستې به ورسره ونشي. طالبانو تر اوسه پورې د سیګار د دې ټویټ په اړه څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو بریتانیایی پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره پر بشري مرستو او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کېدو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیایی پلاوی د بشري مرستو د ژمنې تر څنګ له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره همکاري وکړي. اسمت ساروانا و نور جزیات.
د لوشي د مخنیوي او بشري چارو لپاره د بريتانيا ځانګړي استازي نیک ډیر او شارز دافیر هوګو شارتر پرون په کابل کې له یو شمېر طالب مشانو سره وکتل. د بريتانيا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس شاغلي ډیر او په کابل کې د بريتانيا موقت شارز دافیر هوګو شارتر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د شزون جنو او اقلیتونو په شمول د بشري حقوقو او همداراس د شزو د حقوقو له فعالانو سره د چلند په اړه د بريتانيا د حکومت جدي اندیشنه ښکاره کړه. لبلې خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یا ویندوی حافظ ضیا احمد وایي چې بریتانیایي مقاماتو په افغانستان کې له نوي حکومت سره د راغلي بدلون په تړه وویل چې جنگ ختم شوی، امنیت ټینګ شوی، وضعیت عادي دی، بشری مرستې په ښه ډول رسیږي او تعلیمي مرکزونه خلاص شوي دي. د شغل ضیا احمد په وینا بریتانیایي پلاوی دا هم وویل چې د هیواد صدری اعظم ورته لارښوونه کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل زیات کړي او د دې سره به افغانستان ته په بشری مرستو کې زیاتوالی راشي. د همداراز وویل
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري. د بهرنیو چار وزیر د دوی د اندیشنو په اړه وویل موږ تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان نه استعمالیږي او نه هم دلته داسې چاته د فعالیت اجازه ورکوو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا بریتانیایي پلاوی وویل چې له نړیوالو هم غواړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره همکاري وکړي. خود طالبانو له حکومت هم غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره پلان جوړ او پانګونې ته فرصتونه برابر کړي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
نن به ازادي راديو ولایت په ولایت خبرونه هم ولري. د دغه خبرونه موضوع اوس د غزنی لپاره ځانګړې ده. د ماسپخین له دوه تر دریو بجو دغه پروګرام د ازادي راډیو له چپو مهیروي. یو د لرغونو آثارو متخصصان اندیښنه ښیي چې د بامیان د ویجاړو شو مجسمو شاوخوا سمڅې او تاریخي ځایونو د بشپړ نړېدو له خطر سره مخ دي. دوی وایي په دې ساحه کې د طالبانو لوري د 2001 کال د چاودنو په اثر درزونه جوړ شوي دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
راپورونه وایي چې په بامیان دره کې د پیشندل شویو کسانو له لوري خپل سرو کیندنو او د تعمیراتي کارونو چټکتیا د لرغونو آثارو متخصصان اندېښمن کړي دي. دا سیمه چې د بودا د دوو سترو نړول شویو مجسمو سلسال او شمامت ځای او شاوخوا سیمې پکې شاملې شي، په 2003 کې د یونسکو له لوري نړیوال میراث اعلان شوې ده. په دې ځای کې د ودانیو پرله پسې جوړېدو او همداراز خپل سرو کیندنو دا خطر پیدا کړی چې د نړیدلو مجسمو شاوخوا غونډې یو مخ ونړې شي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي که دا غونډې ونړېده د بامیان لرغونی آثار به چې د نړیوال میراث برخه دي له منځه لاړ شي. د بامیان لپاره د یونسکو پخوانی همژغونکی غلام رضا محمدي وایي دوی د طالبانو له لوري د بودا د دوو مجسمو د نړولو لپاره د 2001 کال د چاودنو جاج اخیستی چې له کبله یې په پرشه کې تر 10 مترو پورې ژور درزونه جوړ شوي دي. محمدي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جرمني ته تښتېدلی، آرت نیوز پیپر خبرونې ته ویلي چې د ژمي په موسم کې واورې او اوبه سمڅو او درزونو ته ننوځي او له دې سره هم مهاله په شاوخوا کې کیندنې به دا دره کاملا ونړوي.
وربشو پیښور ته د پیښور پولیسوای په غاخار کې د یوې خزي په سر کې د میخ ټکوالو د پیښې پلټنې کړې دي. پولیسو دا خبره تر هغه 15 ورځې ورسته وکړه چې د فبروري په 4مه هغه ژوبله خزه لیډی ریډینګ روغتون ته د درملنې لپاره ورغله. د دغه خزي میړه احمد صابر وایي دا خبره ناسمه ده چې ګواکي او پیر د بیا ولادي د مشکل حل لپاره د هغه خزي په سر کې میخ ټکواله. دا چې نور جزئیات څه دي دغه ریپورت ته وکشه.
د پیښور پولیس او د پولیسو اړوند مرستیال ادارې لا هم یو داسې زنانه پسې ګرځي چې د تشدد ښکار شوی، او دا ځکه زنانه ته معلومه ده چې تشدد پرې چا کړی. اولی د فروری په 9 د پولیسو لخوا مشهد ریډیو ته د پیښور د لیډی ریډینګ هسپتال د ډاکټرانو لخوا د ورکړل شوي معلوماتو تر مخه وویل یو زنانه چې په مبینه ډول یو عامل او یا پیر له ورغلی وه هغه ورله د علاج په غرض په سر کې میخ ټک وهلی و. هغه زنانه هسپتال ته راوړل شوې وه او علاج یې شوی. پولیس وای زنانه ډاکټرانو ته ویلو د دې نارینه اولاد نو نوزک هم یو عامل یا پیر لورغلی و چې هغه ورله روحاني علاج کاوه. پولیسو د ځینې ویډیوګانو په مرسته کوشش روان کړي دغه زنانه او کورنۍ ته ورسیږي. مشهد ریډیو تر ټولو اول د نفسیاتو د ماهر ډاکټر همدرد یوسف زینو پوښتل که د زنانه دا خبره حقیقت وي نو بیا داسې ناروغي چې د علاج په غرض په سر کې میخ ټک وهل شو هغه خو سرګند زخم دی، خو تر دې وړاندې دا زنانه کوم رقم بیمار وا
خودی ته مونږه عام تور باندې سپرستیشنز وایو یا توهمات یا ریچولز چې دا پر تقریبا د نړۍ پټولو تهذیبونو پټولو قومونو کې پسنه سه شکل کې چې دا هغه موجود وي. چرته کې علم راځي دا شیزونه چې دا هغه ختمي خزې چې د دغه يرینه دا سې کوله چې خاون می بل واده کړی دی او کپرس کې دازل زما نارینه ماشوم ونه شونو هغه به می پری دی. نو دغه اسره دغه یو سوشل سټرس اوندې ته مونږ ویل شي سوشل سټرسرز په دې باندې
د پولیسو لخوا هغه ځینې ویډیوګانې چې دوی د تفتیش یا پلټونو لپاره په کار راولي پکې ښکاري چې دوه تنه نو سټریچر یا ګرځنده کټ مخکې ورستو نیولې پکې یو تن پروت دی خو سپین صادر پر غوړېدل دی او دغه ځای د پیښور یاد شوی روختون دی. ویډیو کې ځینې نور خلک چې ممکن د مریضانو او یا د مریضانو خپلوان وي هم ښکاریږي چې ځینې په پنچونو ناستي او ځینې ګرځي. کټ نیونکي دواړه تنه نو ماسکونه اچولي دي چې مخونه یې پوره نه ښکاریږي. د پیښور دغه روغتون ترجمان عاصم خان مشال ریډیو ته د فروری په 9 وویل دوی سره یوازې د دغه زنانه علاج شوی. زنانه ډاکټرانو ته چې کومې خبرې کړې دي هغه یې پولیسو سره شریکې کړي او دغه پیښه د فروری په 4مه شوه. دویمه ویډیو کې ښکاري چې ګنې هم دغه زنانه په رکشه ګاډي کې ناسته ده. د رکشې نه وړاندې امبولانس او یا کوم بل سرکاري ګاډی دی. رکشه ورپسې په قلاره قلاره شاته روانه ده. یو سپین دیوال باندې لیکلي باہر جانے کا راستہ مانا دا چی دا باہر وطل لارا نو دغه ویڈیو کی دا ثابتی گی چی پا مبین ڈول دغه رکشا دغه زنان خپل کور تا روانا کڑی با او هاگا هم دا علاج نا ورستو
لخبرونو ور آخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه تمو زه حسیبه اټکپاله هر کلی کوم د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې څو کلی د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو کې په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. د دې کلی اوسیدونکي اوس بې سرپناه دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ورانو شویو کورونو آبادۍ کې دې ورسره مرسته وکړي. اجمل آند پرې تفصیل لري.
د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د شمالګا کلی کې یو وخت لسکونه کلیوال آباد وو، خو اوس له تشو کنډوالو زیات څه نه ښکاري. د سیمې اوسیدونکي دا کوي چې کورونه یې د پخواني حکومت نظامیانو وران کړي دي. د سیمې دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل او سید داود وایي
په دې خاطر کې خراب خو دولت وایي ورته ولدا طالب راځي د دې ځای پر ماټا کوي وایي ورته په دې خاطر چې په کوم ډول ورور موږ په واسطه نه چې طالب وګورو تا وګورو موږ غریب خلک وایي ورته ابا الله ورور اختر ورا نشپا د اختر اتله په دغه کې ورور مسلمانانو ګرد بار زه په له بار سوای هم بوشته کنه ستوري نه بل پسرای کې ورور دی
سره ډیر دغه 200 کور چې په سوي دغه کورونه بیا ځای ډیر ته دا څورته وګره دغه د منطقې چې په سوي دی خو چې په سوي ډیر چې په سوي په خپل ما ته ورور منه 2 سره راځنه چې په کړي دی ورور منه اس را 15 لک شپږ لک غوانی سره نو چې په کړي دی درد
د بالابلوک ولسوالۍ د فراه خر شمال ته په شاوخوا 50 کیلومتره کې پراته ده. د مرکزی سایه د ادارې د ورستې شمیرو لمخې د دې ولسوالۍ د وګړو شمیر شاوخوا 30000 کسان اټکل شوی. د شمالګا ترڅنګ د بالابلوک د دیهاق سور کینسک شیوان او دهزک کلو ډیر سیان لیدلې. عبدالکریم د بالابلوک په ولسوالۍ کې د جګړو له کبله له سیان منو شو څخه یو دی چې وایي دوه ودانۍ او باقي ویجاړ شوی. دا 23 کلن ځوان چې ټول شته له خاورو سره اوار شوی اوس له خپلې مېرمن او څلور ماشومان سره د فراه خار په شپږم ناحیه کې په یو کرایي کور کې اوسیږي.
دوه سرونه مو چې په سوي دا باغ شي ویني دا باغ مو چې په سوي دی پر ار سره باندې موږ 15 پر لک افغاني مصرف کړي دا را څخه چپ کړه او تر دې مرله زموږ سره یو روپۍ کومک نه رسوي. دا دلیل دا چې پر موږ باندې ټکان کېږي او د جدید څخه د زموږ کله ډیر لري دا زموږ سرونه پوسټ دلته جوړ کړه دا پوسټ پر خطر باندې انګر دا سرونه چپ کړه پوسیان دلته و میشته بالا کارونه کوي بالا پوسیان ورڅخه خراب کړ پوسیان خراب
خو په دې کې اصلي پړ څوک دی دواړه خواوی یو بل ملامت دي. د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د حکومت یو پوزي چارواکي د ټوله ورانې پر طالبان واچول هغه چې نه غختل د امنیتی دلایل او لقبلې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د خلکو له کورونو څخه د سپر او مرشل په توګه کار اخیسته او له همدې کبله ځینې کورونه ویجاړ شول.
مقصر اصلي جنگ ها و یو ایرانی ها کې
د دې جنگونو او ورانیو چې پکې زموږ مظلوم هیوادوال زیانمن شول مسول هغه کسان دي چې د جګړې سبب وو، هغه کسان دي چې پر امنیتي ځواکونو یې بریدونه کول، وسلوالو مخالفانو چې هماغه وسلوال طالبان دي خلکو له کورونو بریدونه کول، ماینونه یې ښخول، پلونو ته یې چاودنې ورکول او بل اخره یې د ترهګرۍ په کړنو لاس پورې کول.
بل اخره دست به اعمال دهشت افغانی میزدند.
کو طالبان دا سرګندونه نه مني او د پخواني حکومت نظامیان دا دی ورانیو پړګنی پر یو بل د پړیا چولو په دیلو بک یو څه چیرو خان دی دا دی چې د بالا بلوک سیمایز وګړي به کور شوي او وسوایي بیرنه یو مرستو ته اړ دي.
موږ دا غوښتنه ده چې مشالات مشترک کومک وکړي چې موږ ځان ته کوډه له جوړ کو باندې اوس خو نه ولا کو وسلرو نه خرڅي د دې خو د ګرانی ده.
موږ غوښتنه ده دا کده دولت واجب لري درو همکاري سره وکړي واجب لري درو ولید له خلکو یې یو
فراکی د طبی پی خو پوړاندی د طالبانو د حکومت د ادارې سرپرست قاری عبدالبصیر ازادی راډیو ته وویل د خلکو ستونزې د پی خو پوړاندی د مبارزې له وزارت سره شریکه کړې ده.
تقریبا تر 15000 شپږزره پورې اریزې راغلي د خلکو د تخریب شوو کورونو نو ان شاء الله موږ وزارت سره خبره شریکه کړې چې وزارت هدایت موږ ته کوي موږ به ان شاء الله لازم اقدام کوو.
د بالابلوک په ولسوالۍ کې د استوګنې د کورونو بیا جوړول خای لسکونه میلیونه افغانۍ لګښت ولري. یو شمیر خلک چې اقتصادي توان لري بیرته د خپل کورونو آبادولو ته مټې رابډ وهلي، خو هغوی چې اقتصادي توان نه لري پوښتنه کوي چې څوک به د کنډواله شو کورونو د بیا آبادۍ لګښت پرې کوي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلس رسای د دوی غندیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس همدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې
ډیپلوماټ خبرونه په خپل اخیری غنه کې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده آیا د داعش ډلې پر ضد د طالبانو کمپاین نتیجه ورکوي په دې مقاله کې د ای اف پی هغه راپور ته اشاره شوی چې پکښې د طالبانو د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر له قوله راغلی چې وایي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه نور د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې حضور نه لري په مقاله کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکنی څرګندونه ته هم اشاره شوی چې ویلې و چې داعش نور په افغانستان کې یو لوی تهدید نه دی خو د ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې د دوی تر لاسه کړي معلومات ښیي چې د داعش پر ضد د طالبانو د بریا اعلان یو مبالغه ده مقاله یادونه کوي چې هغه طالبان چې شل کاله د افغان حکومت پر وړاندې جګړه وکړه اوس په ورته حالت کې د حکومت په توګه د داعش ډلې له سخت ریزی سره مخامخ دي د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلی چې پر افغانستان د خپل واک تر اعلانولو وروسته پر طالبانو د داعش ډلې حملې زیاتې شوې دي په عکس العمل کې د مقالې په وینا طالبانو د داعش پر ضد خپل کمپاین چټک کړی او د ذبیح الله مجاهد له قوله ویل شوی چې د ډسمبر په 9مه یې ویلي وو چې طالبانو د داعش 600 غړي نیولې دي خو د مقالې په باور طالبان په دا ډول عملیاتو کې په ځانګړې توګه ننګرهار کې پر بې ګناه خلکو عملیات کوي چې له داعش ډلې سره هیڅ تړاو نه لري ګارډین ورځپاڼې د افغان نجونو د زده کړو په برخه کې د ښځو هلو ځلو ته پام کړی دی او په دې عنوان یې یوه مقاله خپره کړې ده افغان ښځې څه ډول د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو زده کړو غوښتنه کوي د دې مقالې لیکوالې ایما ګراهم هاریسن لیکلي د افغانستان د واک تر لاسه کولو وروسته که څه هم طالبانو تر ډیره د نجونو د زده کړو مخه نیولې خو دوی د یوه نوي نسل سره مخامخ دي چې د خپلو زده کړو د حق لپاره مبارزې ته چمتو دی په مقاله کې د زابل ولایت د یوه ښوونځي د ښوونکي پروین توخی کیسه راغلې چې وایي په اګست میاشت کې طالبانو دې ته